دا مشال رادیو دا په پېښور کې د غرمې یو بجه سوه. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او پاره راپورونو ترڅنګ شنن یو تبصری هم درته خبرو. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مکتنه هم کړې ده. او دروانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځانګړي ونیس پروګرام جمهوریت اورېدل هم مه هېروي. خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو ملیحا امیرزاده ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
افغانستان کې پر اهل تشدید ورسته وبدونو غندنه کړي او ځینو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړي چې په یمن کې حوثی یاغیانو ته توغندي ورکړي. پاکستان وایي د پلټنو تر بشپړېدو به خبریال سره للمی دا له هېواده بهر سفر ته نه پرېږدي. پاکستان په افغانستان کې پر اهلي تشدید وروستۍ بریدونو غندنه کړې او ځینو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړې چې په یمن کې حوثی یاغیانو ته توغندي ورکړي. تفصیل د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای د پلټونو تر بشپړېدو پورې د ډان رسپانی خبریال سیرل المیدا نوم د ممنوع الخروج کسانو له لیسټه نباسي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دوی غوښتل چې په سورزو کې پلټنې بشپړې کړي، خو المیدا له هیواده بهر تک غوښتل نو ځکه یې پر هغه بندیز لګو.
اس کیس میں کسی کو ای سی ایل پہ نہ ڈالا جاتا.
دیوائی پدی قضیہ کے بعد ہی چانوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې نه وایا چول شوی. خو په کوم اورز چې د پښتنو ګرویژنو اعلان وشو نو د هغه په بل سهار وختي سیرل المایدا له هیواد د بهر تک تکل کړي وو. زه تاسو ته وایم هغه ټول کسان چې د دې خبر په حواله نمونه راغلي هغه د پلټنو پر مهال له هیواد بهر نشیت للی.
چادری نثار علی خان تور پوری کړ چې د المیدا د خبر جزئیات سم ناسم دي. د روانې میاشتې پر شپږم المیدا په خپل رپورت کې ویلي چې سرچینو ورته ویلي چې د پاکستان ملکی چارواکو پر امنیتي او پوځي ادارو په نړیواله توګه د هیواد یوازیتوب او د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د استخباراتي ادارو مداخلې تور پوری کړي. ډان رسپانه وایي د سرچینو د معلوماتو کروالي تر ثابتې دوه وروسته خبر خپور کړي. پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشدید او روسي وسلوالو حمله غندنه کړي. د بارنو چارو وزارت تیر مخم په یو بیان کې ویل پاکستان په هر بڼه او شکل د ترهګرۍ غندنه کوي. د سې شنبه او چهارشنبه په ورځو په کابل او د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د اهل تشدید پر ماتمي غونډو په حملو کې لسکونه کسانو وژل او ژوبل شول. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د کابل برید ذمہواري منلې. تر دې مخکې په 2011 کال کې په کابل کې د شیعاګانو پر ماتمي غونډې حمله شوې چې مسولیت یې لشکر جنگوي وسلوالې ډلې منلی و. په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د کراچۍ پولیسو ویان کمرزیب ستین انصار رسنو ته ویل پیښه بیګا د کورنګي او چینیوټ سیمه کې شوې چې پکې د شهزاد اختر په نوم یو سرتېری وژل شو. د زیاتوي وسلوال په موټر سایکل سپارول او هغه مهال یې د پولیسو پر موټر ډزې وکړې چې اختر کور ته روان و. تریکې طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د حملې ذمہواري منلې ده. د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر عاطف خان وای روان کال له شخصي سکولونو نه سده پاسه سلور ډیر سره زده کوونکي سرکاري خوانزو ته تللی دي. نو موري تیر مخام مشال ویډیو تو ویل دا زده کوونکي له شخصي سکولونو څخه ځکه سرکاري سکولونو ته ورغلي چې دوی معیار لوړ کړ.
34000 ماشومان د پرایویټ سکولونو نه سرکاري سکولونو ته مایګریټ شوي. په سرکاري سکولونو باندې خلکو اعتماد ختم شو چې په دې کې استاد ډیوټي لري نه راځي، په دې کې سکول وبنيشته، په دې کې د لوبو سامان نشته، په دې کې نور مطلب فسیلټیز نشته.
خود شخصي سکولونو ځینی چلونکي وای تیر صوبایي حکومت دوی ته د بیوزله ماشومانو فیسونه ورکول چې دا سلسله اوسنی حکومت بند کړه نو ځکه بیوزله زده کوونکي بیا سرکاري سکولونو ته ورغلل. عاطف خان دا څرګندونه ردوي او وای یوازې پر هغو شخصي سکولونو یې مرستې بندې کړي چې د دوی شرطونه نه پوره کول. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. شامی ولسمشر بشار الاسد ویلی د هیواد کورنی جنگ د روس او غرب ترمنس د جګړې په نوې ډګر بدل شوی. نو موري د روسی یوې ورسپانې ته په پرونه خبرې شوی مرکی کې ویلی لسو اونیو یا لسو میاشتو راهیسې چې سوینی هغه لسګړ سړې جګړې څخه زیات سدی له یو کال څخه زیاته موده کیږي چې روس په پوره قوت د شام په جګړه کې برخه اخلي. هولته د شامي ځواکونو ملاتړ په مقصد د هوایي بریدونو کولو لپاره الوتکې کاروي. دا یو داسې پرمختګ و چې په جګړه کې د رژیم په ګټه تمام شو. امریکا او اروپایي ځواکمن هیوادونه د اسد پر ضد د جنگیدونکو یاغیانو ملاتړ کوي، خو هغوی د روس په څیر ورته پوځي مرستې نه دي کړې. اسد په مرکه کې پر ترکی تور پورې کړې چې د اسلامی دولت وسلوالو له شامی پولیس سره په سیمو کې د کوردانو پر ضد اقداماتو له لارې د هغه پر هیواد یرغل کړی دی. اسد دا خبره هم په ډاګه کړه چې له خپل ملګري هیواد ایران سره اړیکې پرې کړي، نو سعودي عرب ورته د مرستې وړاندیز کړی دی. په امریکا کې یادو هیوادونو د اسد سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلې. د شام او ترکیې پر پوله موټر بم چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدانو د شام بشري حقونو سر ډلې نن سهار وختي ویل چاودنه بیګا د آزاد شام پوځ له یوې پوستې سره نږدې شوې چې د ترکیې له پولې 2 کیلومتره لرې ده. د دوی په خبره په وژل شو کې زیاتره یاغیان دي. دوی وایي په پیښه کې 25 کسان ژوبل هم دي چې پکې د تور روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. او ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړی چې یمنیو یاغیانو ته توغندي ورکړي چې روانونه یې پر امریکایي بحري بیړیو یو شمېر بریدونه کړي. د سینیټ وزیر خدماتو کمیټې مشر جان مکین بیګا وویل ښایي ایران یاغیانو ته توغندي ورکړي دي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت نوموړي ته پر امریکایي بیړیو د ناکامو بریدونو په اړه معلومات ورکړل. مکین د پینټاګون هغه اقدام تایید کړ چې د بریدونو په جواب کې د حوثي یاغیانو تر استعمال لاندې د ګرځنده رېډارونو پر اهدافو کروز توغندي ورولي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس به د کرن سوبې او د موسم حال واورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 5.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 5.75 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 5.45 روپۍ او په 5.50 روپۍ یو درهم په 23.55 روپۍ او په 28.25 روپۍ یو پاؤنډ په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.50 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 19.92 روپۍ یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.80 روپۍ په یو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریال نو اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سلیرې ژغنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي. د پیښور د جرارت به زیات نه زیات 4 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 3 وي. د کوئټې 28 او 3 او په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 43 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلي د پلټنو تر بشپړېدو به خبریال سیرل المایده ته له هیواد بهر د وتلو اجازت نه وي. د پاکستان سپریم کورټ د عیسوي ښځې آسیې بیبي مقدمې ځنډولو ته ولي اړ شو؟ د خبر ایجنسی د جمرود مشران وای پولیټیکل انتظامیه او جرګماران مقدمه نه ورخلاصوي.
د فایلونو امبارونه پراته دي خو د حل کېدو څه لار نه راوځي.
د افغانستان پخوانی دفاعي او امنیتي چارواکي وای حکومت امنیتي ځواکونو ته هیڅ امکانات نه برابروي لکه په کار چول. د افغانستان د لوګر ولایت فعالان وایي یو شمېر تعلیم یافته نجونې او ښځې کار نه لري.
داسې نجونې ښځې ستاسې هغوی لوړې زده کړې لري خو هغوی ته د کار زمینه برابرېږي نه.
د روانې خپرونې په پای کې ځانګړی ونیس پروګرام جمهوریت خپرونه کې مو د ډان روزپانې خبریال سیرل المایدا د خبر او پاکستاني حکومت خبرګون موضوع څېړلې ده.
آخر کار اس ملک کے اندر ایمرجنسی تو لگی نہیں ہے، یا تو ایمرجنسی لگی ہو تو پھر اس چیز کی کٹن ہوگی.
پروان خبرونه کې کورنیو او نړیوالو رسپانو ته کتنه هم سوي او یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو .com. رازو خپل لمړي راپور ته د پاکستان د کورنی چار وزیر چودري نثار علي خان ویلي د پلټنو تر بشپړې دوه پرې بده ډان رسپانې خبريال سیرل المایدانوم د هغو کسانو له لیست نه باسي چې قرباني له هیواد بهر تګ بندیز لګیدلې. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد خبري غونډې ته وویل د المایده خبر د پاکستان دشمنانو حکایت یا نظر بیانوي، خو ډان رسپانه وایي د خبر هر اړخ تر څېړلو او تصدیق وروسته خپور کړي. څو ورځې مخکې المایده په خپل راپور کې ویلي ول چې د پاکستان استخباراتي او امنیتي مشران له وزیر اعظم سره په یوه غونډه کې سلا شوي چې د وسلوالو پر ضد د ملکي ادارو په اقداماتو کې به لاسوهنه نه کوي. په دې اړه نور حال پامیر ساحل راکوي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت مجبور شو چې د ډان ورځپاڼې خبریال نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې واچوي. د تور پر ریکارډ چې د سیریل المایدا خبر د پاکستان د دښمنانو نظر یا حکایت بیاناوه. دی وایي دا خبر زموږ د دښمنانو حکایت یا بیانیه ده، او دا زه نه وایم. هندوستان ټایمز ورځپاڼه ولولی، انډین ایکسپریس ولولی، د هندو ولولی، ٹائمز آف انڈیا ولولی، ټول هندی ټلویزیونونه وګورئ. د هند یو پخوانی فوجي جنرال دی، د هغه خبرې واورئ. هغه څه وویل؟ هغه وویل چې هند چې څه ویل هغه د المایدا له خبر سره سم ثابت شول. د اکتوبر پر شپږمه نیټه د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المایدا په خپل راپورټ کې وویل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه شوې چې پکې د هیواد لوړپوړي حکومتي، امنیتي او استخباراتي چارواکي ناست ول. په خبر کې راغلي ملکي چارواکو د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر ته وویل د ناسمو تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی، او دا چې کله ملکي ادارې د سخت دریځو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات په کې لاسوهنه کوي. د المایدا په خبر کې راغلی ول چې ملکي او امنیتي چارواکي سره سلا شول چې اوس که حکومت د وسلوالو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات به یې په چارو کې مداخله نه کوي، او په دې مخابه جنرال اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا ټول صوبو ته سفر کوي. چودري نثار علي خان خبري غونډې ته وویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې بشپړې کړي چې چا دا خبر ورکړی دی، خو چې دوی پوه شول چې المایدا له هیواده بهر ځي نو د هغه نوم یې په لیست کې واچاوه. دی وایي په دې قضیه کې به د هیچا نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې نه وای اچول شوی، خو په کومه ورځ چې د پښتنو ګرویژنو اعلان وشو نو د هغې په بل سهار وختي سیریل المایدا له هیواده د بهر تګ تکل کړی و. د دې صاحب نوم به هم په دې لیست کې نه وای. موږ غوښتل چې په څلورو پنځو ورځو کې پلټنې بشپړې شي او موخه مو پر هیچا بندیز لګول نه ول. زه تاسو ته وایم هغه ټول کسان چې د دې خبر په حواله یې نمونه راغلي هغه د پلټنو پر مهال له هیواده بهر نشي تللی. چودھری نثار علی خان زیاته کړه چې د خبریال سرچینو هم د خبر جزئیات رد کړي، خو ډان ورځپاڼې څو ورځې مخکې لیکلي ول چې د سیریل المایدا د خبر ټولې برخې یې څېړلې وې، د هغوی کرواله یې ثابت کړی و او بیا یې خبر خپور کړ. د بشري حقوقو او خبریالانو، پاکستاني او نړیوالو ټولنو د حکومت پر اقداماتو تنقید کړی او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې د بیان ازادۍ درناوی دې وکړي او د سیریل المایدا نوم دې د هغو کسانو له فهرسته وباسي چې له هیواده په وتلو یې بندیز دی. دا مشال ریډیو دا.
پاکستان په افغانستان کې پر اهلي تشي ورستي بریدونه غندل دي. د بهرنی چار وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل تر هغه چې په هر بڼه یا شکل وي پاکستان یې غندي. د سه شنبه او چهار شنبه پر ورځو په کابل او بلخ ولایت کې د اهلي تشي د محرم پر غونډو په وسلوالو بریدونه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جمعات وروستي ترهګریز بریدونه غندلي او د افغان حکومت او د پیښې له قربانیانو سره همدردي ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو ترهګرو د سه شنبې پر ورځ د افغانستان په مرکز کابل کې د شیعهګانو پر یو زیارت کارتې سخي او چاریار جمعات ډله ییز وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه شپاړه کسان مړه او تر څلوېښت زیات ټپیان شوه. تر دغې پیښې وروسته د افغانستان په بلخ ولایت کې هم د شورا پر ویرکوونکو د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه څوارلس کسان پکې او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې دغه ترهګریز بریدونه غندلي او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. دغه وزارت د پنجشنبې پر ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې د کابل د ترهګریز بریدونو د غندنې تر څنګ یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان ترهګري چې په هر بڼه او شکل وي په کلکه غندي. په افغانستان کې اکثریت سنیان دي، خو شیعهګان هم شته چې هر کال په شورا کې د ویر غونډې کوي او یو شمېر لارو او سړکونو ته راوځي. په کابل کې پر کارتې سخي زیارت او چاریار جمعه د وسلوالو بریدونو مسلیت داعش وسلوالو ډلې منلی دی. په کابل کې تر دې مخکې د 2013 میلادي کال د شورا په مراسمو کې هم برید شوی او چې مسؤلیت لشکر جنګوي ډلې منلی، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې د شورا په مراسمو کې پر شیعهګانو د خونړي برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر وایي روان کال له شخصي سکولونو څخه شاوخوا 4000 زده کوونکي په سرکاري سکولونو کې داخل شوي دي. محمد عاطف خان تیر ماښام مشال رادیو ته ویل دوی دا خبره د یوې ادارې په سروې کې معلومه کړې ده. د په اند لامل یې دا دی چې اوس د پښتونخوا سرکاري سکولونو کارکردګي ښه شوې، خو د شخصي ښوونځي مالکان وایي تیر صوبایي حکومت ورته د بېوزله ماشومانو لپاره پیسې ورکولې چې د حکومت بندي کړي او هغه ماشومان اړ شول چې سرکاري ښوونځیو ته ورسي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په وینا دا تیر وختونو په نسبت د شخصي سکولونو په مقابله کې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او سہولتونه ښه شوي دي او په روان تعلیمي کال کې څه د پاسه 4000 زده کوونکي د شخصي سکولونو نه سرکاري سکولونو ته راغلي دي. دا صوبایي وزیر په وینا تعلیم محکمې د یو غیر دولتي موسسې په مدد دا خیبر پختونخوا په 3 ضلعو کې سروي کړی دا چې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او الته د سہولیاتو په حق له معلومات راغون کړی. عاطف خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت د پالیسو په بنیاد ټول سرکاري سکولونو کې دا مخکې په نسبت سہولیات زیات شوي دي او الته د استادانو برتي خالص د میرټ په بنیاد شوي ده.
سرکاری سکولوں تو مائگریٹ شوی تو سرکاری سکولوں میں دخل کو اعتماد ختم شو بدے کے استاد ڈیوٹی لین راضی بدے کے اسکول نشتا بدے کے لوگوں سامان نشتا بدے کے نور مطلب فیسلٹیز نشتا.
دغه شان دغه سروي یو منتظم نجیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې سرکاري سکولونو کې د لوبو میدان، کلاس رومز او د نورو سہولیاتو پرتلا د استادانو حاضری هم د دغه سکولونو په خلکو کې اعتماد زیات کړی دی.
50% تقریبا پیرنټس شو وایي دا ریزن راکړو چې موږ خپل ماشومان ځکه د سکول نه پرایویټ سکول نه راوستل ځکه چې د پبلک سکول چې کوم دی د دې کوالټي ښه شوی ده. 20% دی کې داسې خلک چې چا دا وایي چې موږ ځکه
خو بیا د شخصي سکولونو ځینې چارواکي وایي چې تیر صوبایي حکومت په شخصي سکولونو کې د غریب ماشومانو لپاره فیسونه او نور خرچې ورکولې او بیا موجوده حکومت کې زیات تر شخصي سکولونو سره دغه مالی مرستې نه کیږي نو ځکه هغه ماشومان واپس سرکاري سکولونو کې داخل شو. خو د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي چې نه خو د تیر حکومت هغه سکیم ختم کړی دی او نه شخصي سکولونو سره مالی مرستې بندې کړې دي، خو ځینې سکولونه د دوی شرایط نه پوره کوي نو ځکه یې هغې ته هغه مالی مرستې بندې کړې دي.
سکول ته به فیس ورکو دغه ماشومانو نو هغه هم شروع دي، هغه سکیمونه بند شوي نه دي. هغې کې صرف یو څو سکولونه داسې وو چې هغې ریکوایرمنټ نه پوره کو، هغه ورته حکومت دا وایي چې تاسو که سرکاري پیسې اخلي نو تاسو به دا ریکوایرمنټ پوره.
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ادا کوي چې تیر درې کالو کې خالص تمرټ او قابلیت په بنیاد په سرکاري سکولونو کې د 10000 نه زیات استادان برتی کړی دي او دغه شان د 2 کوټو په ځای د 15 کلاس روم جوړولو سکولونو منظوري ورکړې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان سپریم کورټ د سوي میرمنې آسیه بیبي د مقدمې اوریدنه یو ځل بیا ځنډولې ده. عدالت تیر ورځ ویل دا پریکړې ځکه کړې چې په دې مقدمه کې د 3 کسیزه جرګګۍ یو غړي استعفا وکړه. پر آسیه بیبي د مذهب د سپکاوي تور دي او له مودې راهیسې په زندان کې ده. پوښتنه دا ده چې آیا قاضیان یا ججان له داسې مقدمو څخه د قانوني وجوهات پر اساس په شا کیږي او که نه نور لاملونه یې هم کېدای شي. بوریوال کاکړ د قانوني او بشري حقوقو د چارو لپاره سره ژغیدلې او دا راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان سپریم کورټ د پنځشنبه په ورځ د عیسائی میرمنې آسیه بیبي د مرګ د سزا پر ضد کېدونکو وروستي اوریدنه تر نامعلومې نیټې وځنډوله. سپریم کورټ دا پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د دې مقدمې لپاره د جوړې سوې 3 کسیزې جرګې یو غړي جسټس اقبال حمید الرحمن استعفا وکړه. دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار په پاکستان کې د مهمو مقدمو له اوریدنو څخه ججان پر شا شوی دی. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وای ججان په ځانګړې توګه د درو وجوهاتو له کبله د داسې مقدمو له اوریدنو پر شا کیږي.
یو هغه وی کړه جج تاسو ذاتی معلومات دي، هغه کیس کې ناغب وی چې دې کې څنګه زما ذاتی معلومات دي، ما ځان جوړ شوی دی زه انصاف نشم کولای. یا هغه تاسو کې سفارش شو کې ناغب دی وی چې ما د سفارش شوی دی زه انصاف نشم کولای. یا هغه باندې چې وفای کې اعتراض وکي چې دا جج چې دی دا ما سره اناث ساتي او په دې وجه دا انصاف نه کوي.
د قاضي محمد انور په وینا شای جسټس اقبال حمید الرحمن لدی کبل استعفا ورکړی وی چې هغه د اسی بی بی لپاره د ژغ پورته کوونکی سلمان تاثیر مقدمه هم اوریدلې و. د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري پر 4 نیټه په اسلام آباد کې خپل ساتونکي ممتاز قادری لدی کبل وژلی و چې هغه له اسیه بیبي سره د انصاف لپاره ژغ پورته کړی و او د پاکستان په تحفظ ناموس رسالت نومي قانون کې د بدلون غوښتنه کوله. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشره زهرا یوسف وای ججان چې کله له داسې مقدمو لاس پر سر کیږي نو د هغه تر شا ویره هم وي.
زما په خیال په دې کې یاره یو حقیقت دی. اوس هم داسې خبرونه راغلي وو چې د دې مقدمې د اورېدنې پر وخت د عدالت کوټه له هغو کسانو ډکه وه چا چې آسیه بیبي ته د مرګ د سزا پلوي کوله. تاسو ته معلومه ده چې ممتاز قادری ته هم د مرګ سزا اورېدونکي جج پاکستان پرېښو.
د پنجاب د شیخوپوري پر عیسائی میرمن آسیه بیبي د 2009 کال په جون میاشت کې تور پوری کړل شوی و چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی و، خو نوموړي دا خبره رد کړې وه. آسیه بیبي وروسته ونیول سوه او د 2010 کال په نومبر میاشت کې ځایي عدالت ورته د مرګ سزا واوروله، کومه چې وروسته بیا د پنجاب های کورټ هم پر ځای وساتله. نموړي له هغه راهیسې په زندان کې ده او اوس یې د پاکستان تر ټولو په ستر عدالت یعنی سپریم کورټ کې د مقدمې اوریدنه روانه ده. قاضي محمد انور وای اوس دوه ججان د اوریدنه نسی کولای او اوس به بله جرګګۍ جوړیږي.
دا ډېر زیاتې دی، دا زیاتې دا دی چې دا زما خپل نظر کې دا ښځه مظلومه ده او دې سره مخکېم زیاتې شوی دی. اوس افسوس دا دی چې زموږ د انصاف دا نظام داسې دی دا درې ججانو بینچو درې ججانو بین چې یو جج وځي نو بیا دو ججان نشي کولی دا بینچ به بیا سازېږي. پکار دی چې دا بینچ فورن ساز شي او بل بینچ دا کې سوا وي.
زهرا یوسف په دې اړه قاضي انور ته ورته نظر لري. هغه وای
ډېره هیله وه چې سپریم کورټ په مقدمه واوري او وروستۍ فیصله به د آسیا بیبي په حق کې راشي. هغه له 13 باندې 9 کلونو په زندان کې ده. هیله ده چې سپریم کورټ زر تر زره بله جرګه جوړه کړي او دا مقدمه د هغې په حق کې پای ته ورسوي.
د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ د جسټس اقبال حمید الرحمن تر استعفا وروسته نه د بلې جرګګۍ جوړولو او نه هم د بلې اورېدنې نیټه اعلان کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري وسو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور. د قبایلی سیمې خیبر د جمرود مشران وایي پولیټیکل انتظامیه د خلکو د مقدمو هواری او په نور دفتری کارونو کې لځنډ کار اخلي. د مشران او ځوانانو تیر مازیګر مشال رادیو ته ویل په سرکاري دفترونو کې د خلکو د مقدمو انبارونه لګیدلي خو اوریدل کیږي نه. دوی دا هم ویل چې جرګماران او ملکان هم جرګې نه کوي. د مشران غوښتنه وکړه چې د جرګې په نظام کې اصلاحات راوستل شي چې خلکو ته پر وخت انصاف ورسي. په دې اړه نور هر له خیبر د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری را کوي.
د خیبر جنسی د جمرود ځنی قومي مشران وایي چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د مقدمو فایلونه جمع شوي دي او څوک یې د حل کولو هڅه نه کوي او د صورتحال ځایي خلک د یو شمیر کړاوونو سره مخ کړي دي. د جمرود یو مشر فیض الله جان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر جنسی په ټولو تحصیلونو کې د جرګو په ذریعه د مقدمو د حل کولو عمل ډیر سست روان دی.
چې درې واړه تحصیلونه وګوري آغا د مسائلو د مشکلاتو د فایلونو امبارونه پراته دي خو د حل کې دوی څه لار نه روزي. موږ سوره پیخه برتا او فاٹا ای سی ایس تا چیف سیکرٹری تا اپیلو کو درخواستوں کو حتی گورنر صاحب تا چد خدے دا پارا چدا کم مسائل او مشکلات او چپ دفتروں کے پرتی دا دس عدل و انصاف خلق تا حوالہ کا چھ بس زر نظر پپینزل سورزو کی ختم کی او وسرا وسرا نوٹس ور کا چھ کچا دا جرگا ختم نکڑا داغے مراد با بالکل ٹول کینسل وی چھ خلق تا انصاف ملوشی
یو بل مشر محمد امین پردیب ویل چھ کم مشرانو لا سرکاری جرگے حوالہ کڑے شی ہغوی زنڈوی او حالی نرو باسی
چھالا جرگا ور کڑے شی اغاب کے خپل فائدہ گوری کاغذ میاشی کالا فرزی با دیکھی او کسم او وی پٹائی تے جوڑ کیچے بس کری ہو رہی بھی ہے اور پیسہ لے چکم نے دا پمیش تھا نا چھ پینزو میش تے کم نہ حل کی مامیری مقدمہ ای مامیری خبر ای مامیری فیصلہ ای خوجر کے والے یم روزن دے چا حق تے من کر ہم کی تے خپا ہم شی
اس دا کون کہ گل خان پر دے وے چ د خیبر انتظامی چاروا کی د چا مسئلے نہ حل کوی
ما شون د فائلونه پروتی کد مریضون وی کد مون سٹوڈن مسئلے اس مون سمسٹر ای پورا اپلیکیشن جمع کڑو او پی وی چوب شی اغا اپلیکیشن اوس رکھشوا دے کم ودی چ کوی چر مون سٹوڈنٹ سا کو اپریشن کو اغا بالکل غلطی کو سو پر چ مون کو سو مون لا ہن مول میگی چ مسئلے دل حل شوی بس
د جمرود د خلقو د شکایتونو په حق لمو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنٹ خالد محمود سرا د رابطه حسو کړه خودی سرا رابطه و نشوا فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی اوریدلی او لیدلی شي
زموږ غله مشال ریڈیو خاوري د خوراک پاکل د امریکا د ویداری د راپور تر مخه پنړی کې د لوژ شکار هیوادونو په قطار کې پاکستان پر یو لسم نمبر دی گلوبل انڈیکس وایي کې د پاکستان اوسنۍ شرح پر ځای پادسی نو تر 2013 کال پورې به دا هیواد د خوراک د کمی له خطرناک حالت سره مخامخ سي په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان دا راپور سمبولي اوایي په دې هیواد کې انتظامی چاري په سم ډول نه تر سره کیږي نو ځکه له دې ډول حالت سره مخامخ دي په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال اډیو خبريال سراج زهيره کوي
انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ خپل رپورٹ گلوبل ہنگر انڈیکس کال 2018 کی وائی پاکستان دا نړۍ په هغه یو سل اتلس ملکونو کې په یو سل وم نمبر دے چې د لوګي ښکار دی او پاکستان په دې ملکونو کې 3.4 اغست دی رپورٹ یې سرګندوي کچري پاکستان افغانستان هیټي هندوستان او یمن د لوګي په شر باندې قابو ونموندله نو دا ملکونه به په کال 2013 کې د خوراکي موادو د کمښت سره مخ شي ځکه چې دا ملکونه په هغه 45 ملکونو کې شامل دي چې لوړان دي نه د خوراکي توکو د کمی ښکار دي مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل نو هغه ویل چې پاکستان په یو شمیر خوراکي توکو کې خود کفیله دي خو له ناسم انتظام په وجه دا مسله راپېښه شوې
چې په یو زرعي ملک کې خلک هغه فوډ انسیکیوري دې مین وجه چې دا د کوم مین وجه چې دا د غي مس منیجمنت دی غنم کې چې کم رسد او طلب دی هغه تقریبا پوره کیږي په شوګر کې زمونږ ضرورت خپل پوره کیږي دغه شان پوریجو کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي په فروټس کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي په ویجیټیبل یعنی په سبزیانو کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي
مشال ریډیو چې دی بل اقتصادي چارو ته زیاکار اکرام موتی نو پختل نو د هغه وینا وا رپورٹ پہ وینا دا پاکستان دا ٹولی آبادی فیصد خلق د خوراکی توکی د کمخ سره مخ دی او 8.1% ماشومان د 15 کالو عمر پورې د رسیدو نه وړاندې مړ کیږي رپورٹ ته ویچې د کال 2013 پورې په دنیا کې د لوګي په مسله هغه وخت قابو موندل کېدې شي چې په سیاسي توګه د دې د حل لار ولټول شي او د امنیت وضع خشي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کیلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15,300
او 15,000 کلو هرتز.
از مر جغل مشال رادیو څخه اوري د غرمې یو نیمه بجه سوه. ملیحا میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای د پلټنو تر بشپړېدو پورې د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المیدانوم د ممنوع الخروج کسانو له لیسټه نباسي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې بشپړې شي، خو المیدا له هېواده بهر تک غوښتل نو ځکه یې پر هغه بندیز ولګو. پاکستان په افغانستان کې پر اهلې تشدید او وروستیو وسلوالو حملو غندنه کړې. د بارنو چارو وزارت تېر ماښام په یو بیان کې ویل پاکستان په هره بڼه او شکل د ترهګرۍ غندنه کوي. د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په کابل او بلخ ولایت کې د اهل تشیع پر ماتمي غونډو په حملو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس وژل شوی دی. د کراچۍ پولیسو ویان نن سهار رسنو ته وویل پیښه بیګا د کورنګي او چینیوټ سیمه کې شوې چې پکې د شهزاد اختر په نوم یو پولیس والا ووژل شو. د دې کې طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د حملې ذمهواري منلې. د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر عاطف خان وایي روان کال له شخصي سکولونو څخه څه د پاسه 14,000 ستکونکي سرکاري سکولونو ته تللي دي. نوموړي تېر ماښام مشال ریډیو ته ویل دا ستکونکي له شخصي ښوونځو څخه ځکه سرکاري سکولونو ته ورغلي چې دوی معیار لوړ کړ. شامي ولسمشر بشار الاسد ویلي د هیواد کورنۍ جنگ د روس او غرب ترمنځ د جګړې په نوي ډګر بدله شوې. نوموړي د روس یوې ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي لسو اونو یا لسو میاشتو راهیسې چې سویني هغه د سړې جګړې څخه زیات څه دي. د شام او ترکی پر پوله موټر بم چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. اینی شاهدان او د شام بشري حقونو سرډلې نن سهار وختي ویل چاودنه بیګا د آزاد شام پوز له یوې پوستې سره نږدې شوې. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. او ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړي چې یمنیو یاغیانو ته توغندي ورکړي چې روانونه یې پر امریکایي بحري بیړو یو شمېر بریدونه کړي دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې ملیحا میرزاده وړاندې کوي. او سوارستیږي د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
نن ایکسپریس ورځپاڼ خپل اداري پتره غري او د دې په وجوهاتو باندې لیکلي. اداري وای د برتانی یو تینک ټینک ویلي چې د جهادي کلچر اړختتلونکو خلکو د لټون لپاره د یونیورسټیانو او مذهبي تنظیمونو ادارو اړختتللو هیڅ فائدہ نه ترلاسه کیږي، بلکې د دې خلکو زیات شمیره به درته په جیلونو یا بندیخانو کې میلاو شي. اداري وړاندې وایي د دې تحقیق مطابق په جیلونو کې به درته داسې خلک میلاو شي چې ځان بیخي بې ګناه ګڼي او چې کله هغوی خوش کړی شي نو د انتقامی جذبې ښکار شوی وي او له دې وروسته د سخت دریځ ډلو سره ملګری شي. اداري زیاتوي چې د دې تحقیق لپاره د یورپ نه هم مرسته اغستې شوی، چې پکې ویل شوی چې د یورپ په جیلونو کې هم کوم قیدی وایي چې له ده سره ظلم شوی، نو معنی یې دا ده چې په دې ملکونو کې هم په انصاف ورکولو کې غلطۍ شوی او د یورپ استحصالي پالیسۍ په غریب او شاته پاتې ملکونو کې احساسي محرومۍ پیدا کوي. نو باید چې د نړۍ ترقی یافته ملکونه په خپل پالیسو باندې غور وکړي، ځکه که غریب ملک ترقی وکړي نو د دغه ځای د خلکو به احساسي محرومۍ ختم شي او دارنګ به لنډړی ترهګری پای ته ورسي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک روس پانه خپل ادارې کې وای د فاټر سیکرټریټ غیر فعالیت لچا هم پټ نه دی او دا معاملې دومره سرګند شو چې د قبایلو لپاره دا اداره یو سوالی نخه وګرځیدا. د ادارې په وینا د یو رپورت تر مخه په فاټر سیکرټریټ کې د اډمنستریشن سیکرٹری، اډیشنل سیکرٹری او ډیپٹی سیکرٹریانو چوکۍ خالی پرتې دي، حالانکه دا څومره مهمه چوکۍ دي او د دې چوکو د خالی کېدو په وجه باندې یو شمېر مسلې را پیدا شوي، خصوصا کې هم تپوس نه کوي چې خی فاټا سیکرٹریټ کې ډېر غیر سنجیدګي روانه ده. اداریا اخر کې لیکي دا اداره د قبایلو د مسلو د حل لپاره جوړ کړی شوی چې دا صورت حال وي نو د قبایلي ولس به څه حال وي او هغوی به له کومو ستونزو تیریږي. باید چې د خیبر پختونخوا گورنر د دې بی انتظامی نوټس واخلي او دا مسله په فوري توګه هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ په خپل مقاله کې لیکي پر هند د هغه یوه تر واک لاندې کشمیر کې د تاوتریخوالي په اړه فشار په زیاتېدو، خو په پاکستان کې د جماعت داوا ډلې د مشر حافظ سعید په کشمیر کې له وسلوالو سره د رابطو په اړه وینا پر هند فشار کم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې وایي کمزوري مشرتابه او اداري فساد د هغه هیواد په نام نوي کې لوی لاس لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د نېشنل انټرسټ مجلې په دې مقاله کې راغلي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد په اړه په هند باندې ډېر فشار و، خو په پاکستان کې د جماعت داوا مشر حافظ سعید په دې ورستیو کې خپل وینا کې ویلي چې په کشمیر کې د وجل شوي وسلوال برهان وانی سره یې رابطې درلودې. دا وینا د پاکستان زیاتره ټي وي چینلونو خبره کړه. د دې په نتیجه کې د پاکستان هغه موقف کمزور شو چې ګنی د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ځایی خلک د هند خلاف وسلواله مبارزه کوي. هند په ممبئی کې د 2008 کال وسلوالو بریدونو تور په حافظ سعید پورې کوي. د مجلې په وینا په نړۍ کې د پاکستان د یوازې کېدو اړخ ته تګ د کشمیر په اړه د دې هیواد د پوز پالیسي د پوښتنې لاندې راولي. څه باندې دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې د شوروي یرغل خلاف جګړه کې د مجاهدینو بریا په کشمیر کې د وسلوالې مبارزې په هکله تمې پیدا کړې وې، خو دا مهال په پاکستان کې غیر ریاستي عناصر یا وسلوالې ډلې په خپله د دې هیواد لپاره په نړیواله کچه لویه ستونزه جوړه شوې ده. په دې موضوع د سیول حکومت او پوز ترمنځ د بی اتفاقی خبرې هم کیږي. دا ښکاری چې د پاکستان سیول حکومت د کشمیر پالیسی په خپل لاس کې اخیستل غواړي، خو پوز ورسره نسلا کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي چې پکې یې د دې هیواد بیلابیلې ولسوالۍ وخت په وخت د خپلې ولقې لاندې راوستې دي. دا راز طالبانو په خادي سیمو هم بریدونه سیوا کړي چې پکې یې سږ کال یو وار بیا کندوز ښار د لږ وخت لپاره قبضه کړی و، خو افغان ځواکونه وتوانېدل او وسلوال یې د دغه ښار نه بهر کړل. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جنگ روایتي موسمونه ختم شوي او دا وار وسلوالو ټول کال جګړې ته دوام ورکړی و، چې پکې هلمند ولایت ته د وسلوالو د مخنیوي لپاره په تربیت اخته افغان ځواکونه هم واستول شو. کریستوفر کولینډا چې د افغانستان د بیا ودانۍ د چارو د سارنې ادارې سیګار لپاره یې یو رپورټ هم لیکلی و، وایي د افغانستان په نامنیو کې کمزور مشرتابه او اداري فساد ډېر لاس لري. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو لپاره یو شمیر ګامونه په پام کې ونیول، خو د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سیاسي نااتفاقۍ له وجې پاتې شو. په دغه هیواد کې د کوم انتظامی بدلون لپاره د دواړو مشرانو متفق کېدل مهم دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایران خپل دوی جنگی بیړی د عدن خلیج ته استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغو اوبو کې امریکایي بحري ځواکونو پر حوثي یاغیانو راکټي بریدونه کړي دي، خو تهران وایي دا بیړی د سوداګریزو کښتیو د ساتنې لپاره لېږدولې دي او د امریکایي اقداماتو غبرګون نه دی. سهیلا حسرت نظیمی د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي اوروي.
ایران خپل دوی جنگی بیړۍ د یمن غاړو ته چیرې چې د امریکای سمندري ځواکونو راکټي بریدونه کړي استولې دي. دا مطلب هغه وخت اعلان شو چې د امریکای ځواکونو د حوثي د مخالفینو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر لاس لاندې سیمو کې د رادار د اډو د له منځه وړلو په خاطر د توغندیو بریدونه وکړل. د امریکای دا بریدونه هم وروسته له هغه وشول چې د حوثي لخوا له نیول شویو سیمو څخه په روانه اونۍ کې په یوې امریکایي بیړۍ بې پایلې بریدونه وشول. د ایران نیمه دولتي آژانس تسنیم د پنجشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د آلوند او بوشار په نامه د ایران جنگي بیړۍ له سمندري غلو څخه د سوداګریزو بیړیو د ساتنې په خاطر د عدن خلیج ته واستول شوې. د تسنیم د خبر رسولو آژانس زیاته کړې چې دغه بیړۍ تیره اونۍ استول شوې او دا په یمن کې د امریکې د بیړیو په وړاندې کوم غبرګون نه دی. د تسنیم آژانس وویل د ایران بیړۍ به د یمن په جنوب د عدن په خلیج کې ګزمه کوي، که څه هم چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثي د وسلوالو پر ضد جګړه کوي اکمالاتي مرستې کوي. خو د امریکایي ځواکونو د پنجشنبه د ورځې راکټي بریدونه چې د امریکې د جمهور رئیس باراک اوباما په دستور وشول، د یمن په کورنۍ جګړه کې د واشنگتن مستقیم پوځي غبرګون بلل کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې دا بریدونه دفاعي وو او مخه یې د رادار هغه دستګاوی وي چې په روانه اونۍ کې ترې په امریکایي بیړیو درې توغندي وویشتل شول. د امریکې د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وویل دا محدود دفاعي بریدونه د عسکرو او بیړیو د ساتنې او زموږ د سمندري خوځښتونو د ازادۍ لپاره وشول. د زیاته کړه چې امریکا به زموږ د بیړیو او سوداګریز ترافیک په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد له ځانه مناسب خبرګون وښيي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خوري د افغانستان یو شمیر په خوانی یو دفاعي او امنیتی چارواکو ویلي د سیاستوالانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د همغږي نشټوالي لوی تشه پیدا کړي ده. د خبره د ملي امنیت ریاست په خوانی مشر امن الله صالح تیر ورځ په کابل کې د افغان امنیتی اتلانو د مرستې بنسټ پرانستو په غونډه کې وکړه. د پوز په خوانی مشر شیر محمد کریمی غونډې ته وویل سیاسي لاسوهنو ملي پوز ته ستونزې جوړ کړې دي. خود ولس مشر دفتر دا انتقادونه ردوي. نور هاله کابل ابراهیم صافی راکوي.
د افغان دولت ځینې مخکینی امنیتي او دفاعي مسولین وایي تر هغو چې د سیاسي قشر او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه حل نشي نو افغانستان به هوسایي ونه ویني. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د پنجشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نوم بنسټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل سره له دې چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په میړانه جنګیږي خو سیاستوال ملاتړ نه کوي.
پر اصل همسویی، هماهنګي و همدلی
اصلا په واقع د موجوده سیاسي قشر او وسلوال ځواک ترمنځ همغږي نسته. هغوی چې جنګیږي د رهبرۍ په بیلابیل برخو کې د یو با معنویت قشر په لټه کې دي چې په خوشنۍ سره د خلا هر ورځ پسې زیاتیږي،
هر روز بزرګتر میشه.
نوموړي امنیتي ځواکونو ملاتړ د ټولنې د ټولو ډلو مسؤلیت یاد کړ او ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه نه باید له پامه وغورځول شي. دا لومړی ځل ده چې افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې په نوم یو بنسټ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا فعال کیږي. د دې بنسټ هدف د هغو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره مرسته کول دي چې په جګړو کې وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. نبیل د دې بنسټ په اړه وویل دی وایي د دغه حمایوي او ملاتړ کوونکي بنسټ جوړول هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي هدف نه لري او د دې بنسټ فعالیتونه یوازې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو معنوي ملاتړ او هغوی نه د ملاتړ جلبول دي. د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین دادفر سپانتا هم وایي هغه کسان چې له خلکو او هیواد دفاع کوي باید ملاتړ ترې وشي او له هغو سره یې توپیر وشي چې د پردیو په اشاره افغانستان ورانوي. او خود وسلوال پاوز په خانه لوی درستیز شیر محمد کریمی د امنیتی ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وایي چې د دغه ځواکونو پر رهبرۍ کې سیاسي مداخله کیږي.
خو زه د دې نوی ملي اردو په حق له خبرې وکم څوار لس کاله کیږي چې دوی شپه ورځ په جنگ کې دي. جنگ نستړي شوي دي، تومانه شوي دي، هغه څه چې لازمه ده د دوی اکمالات په وخت او زمان نه اجرا کیږي. هوایي حمایه هغه څه چې لازمه ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات متاسفانه چې لاس لري او دخالت لري.
له دې مخکې څو ځله د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي انتقادونه شوي دي. خو د دغو اندېښنو او انتقادونو په ځواب کې د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي وویل چې امنیتي ځواکونه له یوې قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان د لوګر ولایت پر لور. د لوګر یو شمیر مدني فعالان په ولایت کې د کار او زده کړو د لازم شرایط برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي امنیتي ګواښونو او سره د ولایت په مدیریتي چارو کې شزته د کمی ونډې ورکول د دوی د بیکاری لاملونه دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د لوګر ولایت یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي چې د مسلکي او لوړ زده کړو لرونکو ښځو ته تر اوسه د کار مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي موجوده امنیتي ستونزې او په لوړو پوستونو کې د ښځو نشتون هم د دې لامل شوی چې د ښځو قشر په حکومتي ادارو کې په زیات اندازه کار کولو ته زړه ښه نه کوي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د پخوا په پرتله د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو ونډه په ډېرېدو بولي او وایي چې د ښځو د پراخه ګډون مخه امنیت نه بلکې ځینې ناسمو دودونو نیولې ده. د نادیه په نوم د لوګر وطن مدني فعال مشال رډیو ته د کار او زده کړو په برخو کې د ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې په ډاګه کوي.
دلته ستونزې ډېرې دي. داسې نجونې یا ښځې ستا چې هغوی لوړې زده کړې لري خو هغوی ته د کار زمینه برابرېږي نه. اکثریت ځایو کې یعنی هغه جګ پوسټونه نارینه او ورکول کیږي. امنیت دلته دومره ښه نه ده، ښځې په ډاډه زړه باندې کولی نه شي چې خپلې وظیفې ته لاړ شي.
د لوګر د ښځو چارو رئیس شایما زرګر وایي دوه کاله وړاندې یوازې 8% ښځو د پوهنې او روغتیا په سکتورونو کې دندې درلودې، خو اوس مهال په نورو ادارو کې هم دوی دندې اخیستې دي.
تا یې عمر کې سال 1394 داشتیم.
هغه ارقام چې موږ په تېرو دوو کلونو کې لرو، د لوګر په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه 8% وه. پخوا یوازې د پوهنې او روغتیا په برخو کې ښځو دندې اجرا کولې، خو اوس که درته ووایم چې په نورو حکومتي ادارو کې هم دوی په دندو بوختې شوي او ورځ تر بلې د دوی لیوالتیا ډېریږي. د ښځو چارو وزارت د هغه ملي پروګرام پر اساس چې تر راتلونکو دوو کلونو باید د ښځو ونډه په حکومتي ادارو کې 10% ته لوړ شي، په دې اړه هم د لوګر د ښځو چارو ریاست جدي کار کوي. د لوګر والي حلیم فدایي وایي امنیت په حکومتي دندو کې د ښځو د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې، بلکې ستونزه تر ډیره د ځینو ناسمو دودونو له کبله ده.
391 منګه خزینه کارمندان چې کوونکي هم شامل دي لرو، په مجموع کې د ښځو پر وړاندې باندې ستونزه تر ډیره بریده پوری عنعنوي او دودیزه او دا له امنیت سره ډیر تړاو نه لري. نو مهمه اول دا ده چې موږ د معارف په ډګر کې د خویندو دپاره او نجونو دپاره یو مساعد چاپیریال رامنځته.
د لوګر والی حلیم فدایي زیاتوي دوی د بدلون اصلاحات او پرمختګ لپاره اراده او پلان لري، خو دا پروسه په یوه ورځ کې نه بشپړیږي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل. زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ځانګړي اونې خبرونه چې د ځوانانو لپاره ځانګړي سوي ده او هر جمعه په ژوندۍ باندې خبريږي، تاسو به څو شیبه ورسته د پېښور په وخت 2 بجې واوري. او سوار رسیدلې د مشال رادیو یو بل ځانګړي اونې خبرونه جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د یو خبريال تر لیکنې ورسته پر هغه له هیواد د وتلو بندیز لګول څنګه عمل دی، آیا دا د دېش کارندوی کوي چې په پاکستان کې جمهوریت کمزوري شوی دی او کنه، د دې نور معناګانې هم دي. په خبرونه کې مو په پاکستان کې د جمهوریت او د حکومت حالت ته کتنه کړې ده. خبرونه هارونی پامیر ساحل تیاروي، نو راځي چورته غوښو جمهوریت ته.
د پاکستانی خبریال سیریل المائده تر لیکنې وروسته د هغه نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې اچول څنګه کار دی؟ حکومت چې د هغه خبر تردید وکړ نو څه یې ښکاره کول غوښتل؟ آیا په پاکستان کې جمهوریت کمزوری شوی؟ د پیپلز ګوند تیر حکومت او د مسلم لیگ نون وسنۍ هغه څنګه مقایسه یا مقابله کولی شو؟ د سیریل المائده خبر خپله څه ښکاره کوي؟ آیا د هیواد حکومت کمزوری دی او آیا له اسټبلیشمنټ سره اختلافات شته او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د سیاسي چارو له دوو استادانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د اکتوبر پر 6 نیټه د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د خبریال سیریل المائده یو لیکنه خپره کړه چې پکې د حکومت او پوځي استخباراتي مشرانو د یوې غونډې حال بیان شوی و. د المائده پر رپورت کې راغلی ول چې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت ځنو لوړپوړو چارواکو په غونډه کې د امنیتي او استخباراتي ادارو پر مشرانو او د هغوی پر تګلارو انتقاد وکړ او ویل چې د هغوی د تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی. المائده لیکي د د تا ځنو سرچینو ویل په غونډه کې امنیتي ادارو ومنله چې د ترهګرۍ پر موضوع به د ملکی حکومت په اقداماتو کې مداخلت نه کوي، او دا چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه ټولو صوبو ته ځي، او هلته به دا پیغام ورکوي چې که ملکی حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې د وسلوالو ضد اقدامات کوي نو استخباراتي ادارې به پکې مداخله نه کوي. وروسته د مسلم لیگ نون حکومت د دې خبر جزئیات رد کړل او ویل چې د المایدا خبر پر ګونګوسو ولاړ دی. تر دې وروسته سریل المایدا پر ټویټر ولیکل چې حکومت د ممنوع الخروج اعلان کړی دی، معنا دا چې په هغه لیست کې نوم اچولی چې له هیواده نشي وتلی. له دې خبر سره په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر خبریالانو د بندیزونو او د حکومت اقداماتو په اړه بحثونه پیل شول. د بشری حقوقو کورنۍ او نړیوالو ادارو پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ درناوی دی وکړي او پر المایدا لګولې بندیز دې لرې کړي. پښتنه دا ده چې د هغه خبر خپرېدو وروسته حکومتي اقدامات آیا رښتیا هم د بیان ازادۍ د محدودولو په معنا دي او که څنګه؟ د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشرې ډاکټرې خالد غوث مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې بیړنی حالت نه دی نافذ، نو حکومت باید د بیان او فکر پر ازادۍ بندیز ونه لګوي.
آپ اگر جمهوریت کہتے ہیں کہ جمهوریت ایگزیسٹ کر رہی ہے تو آپ کو رائٹ آف ایکسپریشن کو بھی دیکھنا پڑے گا.
کتا سوای چې دلته جمهوریت دی نو بیا باید د بیان ازادۍ حق ترناوی وشي. ورسرا په پاکستان کې ځینې نوي قوانین هم جوړیږي لکه پر ټولنیزو رسنو د سویلو اجازه شته او د سنا د دې پاړه یو قانون منظور شو. نه هم حکومت او هم لیکوالان باید دواړه خواوې وګوري، خو تاسو داسې نشئ کولای چې بالکل د بیان پر ازادۍ بندیز ولګوي ځکه چې په دې هیواد کې ایمرجنسی خو نه ده لګېدلې. که بیړنۍ حالت نافذ وي نو بیا موږ ویلی شو چې د بیان پر ازادۍ پابندي ده، بل دلته د کورنۍ امنیت پاړه چې قوانین جوړ دي لکه نېشنل اکشن پلان در واخلا، نو که داغی قوانینو سرغړونه نکیږي نو بیا دا زیاتې دي. دا ځکه زیاتې دي چې که مدني ټولنه د خپل رائے اظهار نکړي نو که رائے سموي که غلطه وي پر دې بندیز نه دی لګول پکار، ځکه چې د مختلفو فکرونو لخبرې دوسخه ولسونه ستکړه کوي او د خپل راتلونکي لار ټاکي.
مختلف رائے جنم لیتی اور قومیں اپنے راستے کو تلاش کرتی ہوتی.
خو آیا د سریل المایدا خبر د پاکستان ملکی حکومت او پوج د اړیکو ترمنځ د عدم توازن ښکارندوی نه کوي؟ ډاکټر خالد غوث وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوج ترمنځ فاصله شته، خو د دې پان دا خبر هم په داسې وخت کې خپور شو چې د پوج مشر دنده پای ته رسیدو ده.
یها په معاشرتی سطح کې اوپر همیشه ایک ابهام رائے بتوین سول اینڈ ملٹری ریلیشنز.
دلته پټولنه کې د ملکی حکومت او پوز داړي کو په اړه تل یو ابهام موجود وي. خلک غنګوسه کوي او دا نه معلوميږي چې دا غنګوسه څومره رښتیا او څومره دروغ دي. خو په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې د ملکی حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ عدم توازن دی. خو دا توازن څومره خراب دی په دې اړه بیلابیل نظرونه وي. نو په داسې حال کې چې اوسنۍ پوځي مشر خپله دنده پای ته رسوي دا ډول ابهام پیدا کول زما په خیال سریل صاحب ته هم ضرورت نه، بل دا چې دا هم رښتیا دي چې حکومت له پوځ سره ډېر آرام نه دی پاتې شوی.
ورته خبره د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف هم کوي او وایي کله چې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د نظر اختلاف وي نو بیا حکومت هر کار په احتیاط کوي.
پاکستان هغه ملکونو شامل دے کم کی چلا ڈیموکریسی دونوں زیادہ مضبوط نہ رہا، نو پتی وجہ باندھے پتا سے کس ملکوں کی حکومت زیاد ڈاگا طور باندھے یا ڈیرا کلکا باندھے رات لے آگا اداروں میں خطا کم پتا سے قسم ملکوں کی خاص کر پاکستان کی مضبوطی بھی پتی وجہ باندھے داس قسم واقعات تاکم طرف تک اشارہ کوئے داسې چې کله وشي نو په دې کې حکومت ډېرو سیزونو ته خیال کوي او داسې نشي کولی چې هغه شانتې موقف اختیار کړي لکه څنګه چې یو اسټابلش جمهوري ملک موقف اختیاري.
خو ډاکټر خالد غوث وایي حکومت ته نو په کار چې د سریل المایدا د خبر په اړه دومره لوی رد عمل ښودلی وایي.
یو حکومت کی بوکلاهټ اور ٹوٹلی انوارنٹڈ بکلاہٹ
دا حکومت حیرانی او بے وجہ یرا او بیا د یو خبریال پر وړاندې دار د عمل زما په نظر د دې هیڅ ضرورت نه، ځکه چې د بیان ازادي او یوازې د بیان نه بلکې د فکر ازادي هم یو شی دی کنه. دا خود جمهوریت برخه دی، د فکر ازادي حق باید هر کس ولري. بل په دې خبر کې دا سه هیڅ نول چې حکومت دومره کوي خبرګون خود. کله چې دا لیکنه لانجمنه شو نو ما بیا ول وستا چې پوه شم چې اخیره په دې کې سوال چې حکومت دومره شدید خبرګون نو خود نو که حکومت داسه رد عمل نه وکړي زما په خیال دومره شور به هم نه جوړ شوی.
اگر شاید میرا خیال حکومت ریاکت نه کړتی ته یی اتنا ډیسکشن به جنریټ نه کړتی.
ډاکټر خالد غوث لدې سره هم اختلاف کوي چې ګواکې په پاکستان کې جمهوریت کمزورې دی. دا البته منی چې حکومت په داسې غبرګونونو خپل کمزوري خي او خای د ویرې ښکار وي.
جمهوریت کمزور نه
دی. جمهوریت کمزور نه دی. هر جمهوریت د پخېدو لپاره وخت ضرورت لري. که دا دلیل ومنو چې د سیریل معاملې د پاکستان کمزوري جمهوریت ښکارندوی کړي، نو بیا خو په امریکا کې هم کمزورې دي، ځکه چې هلته هم د ډونلډ ټرمپ بیانونه همداسې بحثونه راپاروي او هغه ابتدایي یا پرایمري انتخابات هم وګټل. جمهوریت کمزورې نه دی، خو د حکومت غبرګون ښایي چې حکومت یریدلې دی. حکومت باید داسې ونه کړي. په هر هیواد کې جمهوریت د حکومت له بدلېدو سره نور پخېږي.
هر ملک کې د جمهوریت جو ہوتی ہے وہ ہر گارمنٹ کے بعد ایک مزید میچورٹی کی طرف بڑھتی ہے.
ڈاکٹر عبدالرؤف دا پیپلز گوند تیر حکومت او دا مسلم لیگ نون وسنی حکومت تا پکتو وای دا دواړو موازنه کول گران کار دی. خدا دا چې مسلم لیگ ډیر احتیاط کوي چې اسٹیبلشمنٹ تا دا حکومت رنگولو موقع ورنکړي.
دا دواړو حکومتونو موازنه بل گران وی چې مونږه وکړو، خو دا پیپلز پارٹی د خپل تاریخ په وجه باندې او دا یو روایت په وجه باندې د اسٹیبلشمنٹ په مقابله کې په یو طاقتور ځای باندې ودرېدلی پاتې شوی دی. نو او د دې په مقابله کې نواز شریف هغه توان نه لري څنګه چې لکه هغوی په خپل حکومت کې ساتلی. خو دې کې بعضې خبرې داسې دي چې په هغې کې د غالباً چې د نواز شریف خیال به دا وي چې یاره په څه ناڅه صورت باندې د اسټابلشمنټ ته داسې موقع ور نه کړی شي چې یاره کنې هغې ته هر څنګه جمهوریت چې دی چې دا پورته ولېږي. نو شاید چې دغه وجه وي چې دې ډېر زیات احتیاط کوي.
ډاکټر عبدالرؤف زیاتوي چې په تېرو لسو کلونو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو د بلوغت او پاخه فکر ښکارندوی کړي او د جمهوریت په ملاتړ یې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د حکومتونو پر ضد د هر غیر جمهوری عمل مخالفت کړی دی.
زما خیال دی چې په پیپلز پارټۍ په تېر حکومت او د هغې نه پسته د نواز شریف په دې حکومت کې د پاکستان سیاسي پارټۍ په نسبت تاریخ نه لږ ونته کې د میچورټي هغه ښایي په سیاسي حکومتونو په مختلفو موقعو کې. لکه که تاسو وګورئ نو په پیپلز پارٹی په حکومت کې هم ټول سیاسي ګوندونه کله چې خلک طاهر القادری په اسلام آباد کې راوځي شو او داسې یو یره پیدا شوله چې یره کنه دا سیاسي حکومت مخې نه یو للی شي. هم په تک وخت باندې په لاهور کې د نواز شریف په کور کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو اجتماع شوی وه. او زه د یو طالب علم په حیثیت باندې دغه ورځ ته د پاکستان په تاریخ کې ډېره اهم ورځ ګڼم، ځکه چې ټول سیاسي قوتونه سیاسي پارټۍ هغه که د حکومت سره مخالف هم وي هغه هم د حکومت په شا باندې ودرېدي. دغه شانتې دویمه موقع هغه وه چې کله پاکستان تحریک انصاف درنه وکړله په اسلام آباد کې او په دغه د دې په مقابله کې ټول سیاسي ګوندونه په پارلیمنت هاوس کې راجمع شو او د جمهوري حکومت مرسته وکړله. نو په دې وجه باندې دا یو ښه ډیولپمنټ دی چې پاکستان کې شوی دی په دې تیرو لسو
دولسو کالو کې. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث د سیریل المایده د خبر او د هغې پر ضد غبرګون ته په کتو وایي چې که پر حکومتونو یا ریاست انتقاد وشي نو دا ښه خبره ده، ځکه چې انتقاد د جمهوریت او جمهوری نظامونو برخه وي.
مونږ باید په دې ټولنه کې د رائے اختلاف په اړه هم زغم پیدا کړو. که څوک تنقید کوي تنقید ته پرېږده، ځکه چې نیوکې او انتقاد ستا جمهوریت پیاوړی کوي او چې څومره سخت تنقید وي هومره ګټه رسوي. داسې لیکنې یا خبرونه هیواد یا ملي امنیت نه ګواښي. ځینې خلکو وویل د سیریل خبر په هند کې هم خپور شوی او بحثونه ورباندې کیږي. که هند هم دا خبر اخلي او بحثونه کیږي نو هیڅ پروا نه لري، تنقید په هر هیواد کې کیږي. نن که مونږ پر یو هیواد تنقید وکړو نو د دې څه معنا ده چې هغه هیواد کمزورې دی؟ دا د ملي امنیت د تشریح او تعبیر طریقه نه ده چې که هند پر یو شی بحث وکړي نو دا د هیواد امنیت ته ښه خبره نه ده. که په ټولنو کې داسې لیکوالان پیدا شي چې لیکنې یې بحثونه پاروي نو د دې مطلب دا دی چې د هغه هیواد مدني ټولنه د پیاوړي کېدو په حال کې ده او په هر ځای کې چې مدني ټولنه قوي شي هغه هیواد هم پیاوړی کیږي.
تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں کی سول سوسائٹی اسٹرانگ ہو رہی ہے، معاشرے میں سول سوسائٹی اسٹرانگ ہو
ہوگی وہ ملک اسٹرانگ ہوگا.
اور دن کو نن مفخرونه کې واوریدل چې د حکومت او اسټابلیشمنت پاړه د سیریل المائده خبر په اړه د حکومت خبرګون خای مناسب نه وو. تاسو واوریدل چې په هان په دیان دي چې د حکومت قوی خبرګون او پر المائده بندیز د دیخ کارندوی کوي چې حکومت لډېر احتیاط کار اخلي او دا چې خای د ویر ښکار هم وي. خو د پاکستان حکومت وایي چې له اسټابلیشمنت سره اختلافات نه لري او دواړه پر مهمو مسالو سره همغږي دي. پوهانو نن په خبرونه کې مبتدا هم ویل چې که پر حکومت انتقاد وشي او باسونه وشي نو دا جمهوریت ته ګټه رسوي. راتلونکي اونۍ به واوري چې آیا د پاکستان ولس د جمهوریت پلوی دی او که څنګه. همداراز آیا د المائده د خبر په څیر لیکنې له ملي امنیت سره تړل مناسب کار دی او آیا دا د هیواد امنیت ګواښي او که نه. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدلی شئ.